السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیز بحث لرو. خو لومړی واوري خبرونه. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایو نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو بیان کې ویلي دي چې دا غونډه به د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو پیل شي. میرمن اوتنبایو د لیندې په 2 د امنیت شورا غونډې ته په خپل راپور کې په افغانستان کې له طبي انسټیټیوټونو د ښځو او نجونو د منع کولو د ویجاړوونکو پایلو په اړه خبرداری ورکړی و. تمه ده چې په نن شپنۍ غونډه کې به د ښځو د سولې او امنیت په اړه بحثونه وشي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون د پاکستان له زندانونو 21 خوشی شوي افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شول. د کندهار ولایت د سپین بولدک د سرحدي امریت د معلوماتو له مخې دا کسان د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوي وو او له 15 تر 15 میاشتو پورې په بند یې تیر کړی وو. پاکستان په دې وروستیو کې د هغو اقداماتو او بخې پاکستان په دې ورسېو کې د هغو افغانانو د ایستلو پروسه ګړندۍ کړې ده چې د استوګنې اسناد نه لري او اوسوسي پریکړه کړې چې د افغانستان د تابعیت کارت یا ACC لرونکي هم وباسي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ په یو بیان کې ویل د دې کارتونو لرونکي د مارچ تر 1 پورې وخت لري چې په عزت سره له دې هېواده ووځي، کنه د دوی د ایستلو بهیر به د اپریل په 1 پیل شي. د پاکستان پولیس وایي په بلوچستان ایالت کې وسلوالو درې کډوال نایان په ډزو وژلي دي. د پنجګور ښار د پولیسو افسر محمد زید فرانس پرس خبري اژانس ته پیښه تایید کړې او ویلي دي دا نایان له سند ایالت څخه وو او هلته مهاجر وو. پولیس وایي دا وسلوال پرون ناوخته د یو نوي دوکان ته ننوتل او پر هغو یې ډزې وکړې. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. په دې ورسیو کې په بلوچستان کې د پاکستان د نورو سیمو پر کارګرانو بریدونه زیات شوي دي. وسلوال جنګیالي دوی تورنوي چې له دې سیمې څخه ګټه پورته کوي. په فبروري میاشت کې 5 پنجابي کارګران په بلوچستان کې د وسلوالو په برید کې ووژل شول. ایران، چین او روسیې ګډ کلنی سمندري پوځي تمرینات پیل کړي دي. د روسیې او چین جنگي کشتۍ د ګډو کلنیو سمندري تطبیقاتو لپاره د ایران اوبو ته ننوتی دي. د ایران تسنیم خبري اژانس راپور ورکوي چې د سمندري امنیت د کمربند په نوم دا تمرینونه د چابهار ساحلي ښار ته نږدې ترسره کیږي او اصلي پړاو یې سبا پیلېږي. د ایران پوځ وایي د ایران سمندري ځواک او سپاه پاسداران د تمریناتو ته 10 کشتۍ، روسیه 2 ویجاړونکي او 1 اکمالاتي کشتۍ او چین 1 ویجاړونکي او 1 اکمالاتي کشتۍ استولې دي. د ایران دولتي رسنیو د راپورونو لمخې د آذربایجان، قزاقستان، پاکستان، متحده عربی اماراتو، عمان، عراق، قطر، سریلانکا او جنوبی افریقا پوځي څارونکي به هم په دې تطبیقاتو کې حاضر وي. د چین د دفاع وزارت په وینا په دې تمرینونو کې به د سمندري هدف جنگی روزنه او د ژغورنې ګډ عملیات شامل وي. د ایران، روسیې او چین درې اړخیز ګډ سمندري تمرینونه هر کال په مارچ میاشت کې په منظم ډول ترسره کیږي او هدف یې د سمندري امنیت پیاوړي کول او د سیمه ییزې همکارۍ پراخول بلل شوی دی. او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله نن تایلند ته ولاړه ترڅو هلته د 2015 کال د آسیا جام په روزنیز کمپ او لوبو کې برخه واخلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بیان کې ویلي دي چې د هیواد د ساحلي فوټبال ملي لوبډله په سی ګروپ کې د ایران، متحده عربی اماراتو او انډونیزیا له لوبډلو سره یو ځای ده. د 2015 کال آسیایي جام چې تایلند یې کوربه دی د مارچ په 6 پیلېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه بحث کوي. په دې اړه په یو راپور کې به له دې غونډې د خلکو هیله واوري.
دوی باید په دې باندې خبرې وکړي. اول حل چې دی موږ نه د زده کړو حق دی چې هغه وخستله شوی ده. که نجونې تعلیم ونه کړي نو پرمختګ به له کومه نه شي. دویمه چې دا غادي دندې حقوق دي چې موږ نه اخیستل شوی دي.
په نور موضوعاتو کې د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې په یو ترافیکی پیښه کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
د اکسانو اغزوب کلی کې یو پل دی، پلچک دی، بلکې پلچک هغه پلچک لاندې د یو بش ماتېدو له امله غورځېدلی دی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په خوست ولایت کې د کرکټ د بیټونو د جوړولو یوې فابریکې فعالیت پیل کړی دی.
الکان چې راشي پرمیش غړي مخکې خارې پاکستان یو بل هیواد نه بیرغ وختل. شکر الحمدلله اوس چې څوک راشي دلته مونږ خپل بیټ پرمیش ورته جوړو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې پروګرام کې به متحدو ایالاتونو ته د داعش ډلې د غړي محمد شریف الله د سپارلو په اړه بحثونه واورئ.
د شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه نوښته د افغانستان په اړه بحث کوي. امنیت شورا په یو بیان کې ویلي دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ او د یوناما مشره روزا اوتونبایوا به نننۍ غونډه ته د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په اوسنی وخت کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه تر بل هر وخت اندېښنې په زیاتېدو دي. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام اوروي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وای نن دوشنبه په نیویارک کې د افغانستان په اړه ځانګړي ناسته کوي. په دې ناسته کې بچ د خزو سولې او امنیت پر موضوعاتو متمرکز وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ یو دوی نامه مشره روزا وتنبایوا د شورا غړو ته د افغان خزو او نجونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د امنیت شورا له دغه علني غونډې وروسته د تړلو دروازو تر شا ځینی مشورتي غونډې هم پلان شوي. د دې شورا له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د روزا وتنبایوا تر څنګ به د افغان مدني ټولنې یو استاذ هم د شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي، خو د دغه استاذ هویت نه دی څرګند شوی. په اعلامیه کې راغلي چې د غراز به په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د تمدید موضوع هم وڅېړل شي چې د رواني مارچ میاشتې په 18 نیټه پای ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د یوناما ماموریت غیر مؤثر بللې. امنیت شورا د غراز ویلي چې د دوشنبه د ورځې په ناسته کې به د افغانستان په بشري وضعیت له دې هیواد د تروریزم په ګواښونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستۍ ترنګلتیاو د اقلیمي بدلون لامل افغانستان د پور پی خو غواخرو او د افغانستان بانک په کنګل شوی وشتمنې هم بحثونه وشي. یو شمیر افغانان د ملګرو ملتونو امنیت شورا هیله لري چې مرستکونکي هیوادونه له افغانانو سره مرسته ته وهڅوي او د غراز پر طالبانو فشار راوړي چې د خزو زپونکو اقدامات پای ته ورسوي. د ننګرهار یو اوسیدونکي مصور ازادي راډیو ته وویل
ځوانان بیکاره دي، کار نشته، خلک غریبانان دي. باور کړه داسې خلک شته چې د روژه ماتي د هغه یو کپ ډوډۍ وسنه لري. منګ اکثره ډېری خويندې وګوري د سرکونو باندې ناشتي دي، خواران سوال کوي، بچي ور په غاړه دي. باید په دې باندې جدي اقدامات وکړي ځکه چې افغانستان له غټ ناورین سره مخامخ دی. او موږ د نړیوالو امنیت شورا ملګرو ملتونو څخه غواړو چې افغانستان ته زیاته توجه وکړي.
د خوست یو اوسیدونکو فاطمه الکوزی
کدی باید په دې باندې خبري وکړي اول حل چې د موږ نه د زده کړو حق د چاغو خستل شوی دی. تر ټولو اهمه موضوع چې دوه اساس ځکه که ته نجونې تعلیم ونه کړي نو پرمختګ ولې کومه نه شي. دویمه چې دوه غادي دندې حقوق دي چې موږ نه حاصل شوی دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي تمه ده چې د دوشنبه د ورځې په ناسته کې بعد شورا ځینې غړي له طالبانو وغواړي چې د افغان ښځو زپونکو اقدامات ودروي او له نړیوالو ژمنو سره سم عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. دغه راز دغه هیواد له پراخ بشري ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ویلي د دې هیواد له نیمایي نفوس زیات 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن شپه نوښته د افغانستان په وخت د شپې په 11:30 بجو په یو غونډه کې د افغانستان د مسایلو په اړه بحث وکړي. البته ویل کیږي چې د خزو د سولې او امنیت په اړه بیلابیل بحثونه به په دې غونډه کې شامل وي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د شپې د خزو د حقونو فعال روح ګل افغان له جرمنی نه په مستقیمه اړیکه را سره ده. اغلی افغان، له تاسو نه مننه کوم چې د مرکه بلنه مو منله. افغان خځې او که لږ نور هم مشخص وایو، تاسو د خځو د حقونو فعالانې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې نه څه تمې او څه هیلې لرئ؟
سلامونه تاسو تاسو اوریدونکو ته نیکی سلامونه وړاندې کوم. هغه دا دی چې راځم اصل مطلب ته، چې یونما تقریبا د افغانستان کې د شلو کالو په اوږدو کې څه وخت چې د یونما دفتر د اولین ځل لپاره په افغانستان کې پرانیستل شو، ډېر کومکونه په هر ساحه کې په افغانستان کې په خصوص د ښځو د حقوقو او امنیتي مسایلو په هکله ډېر کومکونه او ډېر انستیتوتونه او دار ایجاد کړل. مګر مهمه دا ده چې وخت چې طالبان حاکمان سره، یونما هم خپل شمثبت رول د طالبانو په حاکمیت کې ولوباوه. اما بعضی راپورونه چې دوی د هغه واقعیتونه چې دوی په زندانو کې د افغانستان ویني یا په د افغان ښځو د ژوند او د بشر د حقوقو په هکله ویني، دوی ته مجبور دي چې دوی خپل راپورونه په خصوص څه وخت چې د دوی ماموریت اوږدیږي کلنۍ یا پلا راپور تقدیمی و امنیت و شورا ته دوی مجبور دي پر بعضې واقعیتو باندې خبرې وکړي. هلدا چې موږ واقعا یونما یو لابیګر د طالبي حاکمیت بولو، او
څه دلیلو به په کومو دلایلو تاسو یونما او ملګري ملتونه د طالب لپاره په لابیګری تورنوي؟
ګوري، دا درینیم څلور کاله څکم څلور کاله چې موږ مختلف مامورین د افغانستان لپاره توظیف سوي دي. دوی هیڅ وخت ناسي په وقتنامه سره نه دي د افغانستان په حق له فیصله کړي، بلکې اعلامیې صادر کړي دي، او داغه اعلامیې وشاته نه دي درېدلي چې دغه یو پلان او ستراتیژي د افغانستان د دغه حالت څخه
راوتلو. ملګری ملتونه خو کوم اجرایی قدرت او صلاحیت نه لري، نو که مو په یاد وي په همدغه دوه درې ورځو کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر یونما تور ولګاو چې واقعیتونه پټوي. تاسو داسې وایي، یعنی حقیقت د مسلې څه ډول دی ستاسو له نظره که دې موضوع ته لږ بې پرې وکتل شي؟
زما دیتلوري او زما برداشت ته وسنی شرایطو په خاص ډول دی څلورو کالو چې طالب حاکمیت زه حاکمان دوی ته وایم، لا قانون لا مشروع حکومتداری په افغانستان کې کوي، او داسې اداره لري چې ګواکې دوی، یعنی دوی و ښځو ته حق د شریعت په چوکاټ کې ورکړي. دلته نه شریعت کلیرن کوي چې په څه اساس کوم ځای، یعنی ښځه یوازې د مهر او د میراث حق په دې انساني ټولنه او یوشتمه پیړۍ کې لري.
دا خو د طالبانو نه سوال دی، مګر ملګرو ملتونو
څخه دا مسلې ته اوس مسله ده بشر د حقوقو ده، چې په 1948 کال کې د امنیت شورا د اعلامیه په اساس باندې نړۍ ته اصول او پروګرامونه وړاندې سول د حفاظت لپاره د بشر د حقوقو. ښځه هم بشر ده. بنان یونما ساس سوال په دې کې و چې یونما ولې زه ادعا لرم چې یونما لابیګر و دی، په دې چې روزوا او تنبا یوا
روزا او تنبایوا
دا دی بار بار د راغلی دی د مقامات سره د طالبانو لیدلی دی، او کله د دفاع کړي د دوی د کړونو چې دا پر کلتور باندې اچولی دی، یعنی هغه څه چې طالب ورته ویلی دی هغه کله د دا په نړیوالو سټیجو کې چې طالب، یعنی د مثلا لکه د پاکستان رئیس جمهور پخوانی چې هم ویل دا پښتني جامعه کې جز د کلتور دی د شوز سره دا چلن، نو بنان دی هغه ادبیات استعمالوله. په دې خاطر نه زنوایم چې یونما او ملګری ملتونه کوم اجرایی اورګان دی، بلکې هغه د بشر د حقوقو د حفاظت په دغه ساحه کې او توزیع او تشریع کوونکی دی. دا په کافي اندازه د افغانستان په جامعه کې او په خاص ډول او طالبانو ته نه دا وضاحت نه دی ورکړی.
مننه. که یو ورستۍ پوښتنه درنو کوم، اغلی افغان، بیرته هغه اولین سوال ته زرا شمه چې افغان میرمنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نن شپنی غونډې نه څه تمه لري، چې څه وکړي؟
خو دا چې زما د معلوماتو د مخه دوی مدني ټولنه هم ورغوښتې ده، دا چې دا څوک دی، عذاوی څوک دی، دا ملت ته موږ ته جواب نه ده چې څوک وتلی. خو یو څوک به د دوی د خواستې او سلیقې سره سم دعوت شوی. مهمه دا ده چې هغه کم وړاندیزونه ورته وړي دي، د چا سره تماس نیولې دي چې د ملت اواز ورسره راجم کی او د یو پلان او غوښتنو په شکل کې فرمولې کی او ورته وړاندې کی. دا مسله معلومه په کمال د تاسف نه ده. مهمه دا ده چې زما شخصي غوښتنه ولزه نمائندګي د افغانستان د شوزو نه کوم، نه ما ځان انتخاب کړی دي څوک ولزه فعالیت په دغه ساحه کې کوم. مهمه دا ده چې د افغانستان شزي قانوني حکومتداری غواړي چې په هغه کې د انسان چې دا انسان ده، د بشر د حقوقو د اصول او نورمونو او خپل د افغاني ټولنې د ارزښونو په چوکاټ کې خپل حقوق برجسته په قانون کې ثبت غواړي او دا عملي کول غواړي. مهمه دا ده.
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د ښځو د حقونو فعال روکل افغان و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. سعودي عربستان به سبا د امریکا د متحده ایالاتونو او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو کوربه وي. د خبرې وروسته له هغه کې چې د فبروري په 28مه چې کله د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي واشنگټن ته ولاړ، له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره لفظي شخړه پیښه شوه. په دې اړه جزئیات حسین احمد زی وړاندې کوي.
سعودي عربستان خای د دې خبرو لپاره ډیر مناسب نیوی، په ځنګړي ډول ورسته تر دې چې په سپین مړی کې نږدې دوه مخ کې لانجه وشوه. خو سعودي عربستان د خپل قاطی ولی عهد محمد بن سلمان په مشرۍ د کیف او ماسکو ترمنځ د سولې خبرو لپاره ورلمخه زمينه برابر کړې ده، او خای د امریکا او روسیې د مشرانو د خبرو لمړی کوربته وکړي. دلته هغه څه چې باید پوه شي چې ولې د غونډه په سعودي عربستان کې ترسره کیږي او د غیبت په کې څه نقش لري. دا پوښتنه مشته چې ولې دا خبرې کیږي. امریکا او اوکراین چارواکي به د زلینسکي، ترامپ او د امریکا ترمنځ د سپینې ماڼۍ د اول دفتر له غونډې وروسته سره وګوري. ترامپ د فبروري د 28مې غونډې پر مهال زلینسکي ته په غوسه سره نصیحت وکړ، ویل چې تاسو د درېمې نړیوالې جګړې سره قمار کوئ او هغه څه چې تاسو یې کوئ د هیواد لپاره خورا بې احترامي ده. زلینسکي په پای کې پرته له دې چې له امریکا سره د اوکراین د نادره منرالونو په برخه کې موافقه لاسلیک کړي، له واشنگټن څخه ستون شو. کیف هیله درلوده چې دا تړون به د متحده ایالاتو دوامداره جریان ډاډمن کړي. هغه پوځي ملاتړ چې اوکراین ورته په بیړني ډول اړتیا لري، ځکه چې دا پغه جګړه کې چې د 2022 کال په فبروري کې د مسکو له بشپړ یرغل وروسته پیل شو، له روسیې سره جګړه کوي. دا خبره تر به چیرته ترسره شي. سعودي عربستان بارانو چار وزارت د جمعې په ورځ پیو بین کې د خبرو اترو ځای جده یاد کړ. دا روښانه نه ده چې ولې د ریاض پر ځای جده غوره کړی. البته په تیرو وختونو کې هم جدي خار د نورو ډیپلوماټیکو غونډو کوربتوب کړی. د سعودي عربستان د بارانو چار وزارت ویل چې سلطنت به د اوکراین د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د تلپاتې سولې هڅې ته دوام ورکړي. د دې وزارت په وینا سعودي عربستان په تیرو درې کلونو کې د دې موضوع په اړه د ډیرو غونډو په کوربتوب سره د هڅو ته دوام ورکړی دی. څوک به په دې خبرو اترو کې ګډون وکړي؟ زلنسکی د جمی پورز ویل چې موږ د خپل هغه شریکانو سره چې سوله غوړي او زموږ په سیری غوړي کار ته دوام ورکو. دلته په اروپا کې ډیر کار وشي. امریکا سره سعودي عربستان کې موږ د سولې د چټکولو او د امنیت د بنسټونو د پیورتیا لپاره یو غونډه کې برخه اخلو. زلنسکی په آنلاین ډول لیکلی چې دغه د دفتر مشر اندري یرماک، د بهرنیو چارو وزیر اندري سهبیا او د دفاع وزیر رستم امروف په ګډون یو ټیم به چې سعودي عربستان ته سفر کوي په دې خبرو اترو کې برخه واخلي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د اوکراین په اړه د خبرو اترو لپاره د امریکایي ټیم مشري وکړي او له شهزاده محمد سره به هم وګوري. سهبیا د جمعې په ورځ د خبرو اترو د مخه له روبیو سره هم خبرې وکړي. سهبیا د رغنده هڅه وبلله. د بهرنیو چارو وزارت څخه په دوه جملو کې ویل شوي چې روبیو ټینګار وکړ چې ولسمشر ټرمپ هوډ لري چې ژر تر ژره جګړه پای ته ورسوي. ټینګار وکړ چې ټول خواهی باید د دوامدار سولې د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ترامپ خپل د یکشنبه په ورځ د خبرلانو سره د خبرو پر مهال د وای ځواک په یو الوتکه کې ډیر خوښ کړ کېده. ټرمپ ول زه فکر کوم چې تاسو به بل اخره او شاید په لری راتلونکو کې نه په دیونه کې به له سعودي عربستان څخه ځینې اخی پایلې ولري. ترامپ لام د جګړې د بندولو لپاره د سولې یو ډول تړون ته پر رسیدو تمرکز کوي. که څم ترامپ د پوتین په وړاندې نرم چلند کوي، خو په دې وروستیو کې د اوکراین په خرونو باندې د پرلپسې بریدونو لامل د روسیې پر وړاندې د نوي بندیزونو ګواښ هم وکړ. که اوکراین او امریکا د ټرمپ لپاره د منلو وړ یو ډول تفاهم ته ورسیږي، اروپا به څنګه شي؟ ځکه چې اروپا له دې خبرو اترو ګوښه شوې ده. اروپایي ټولنې تېرونې موافقه وکړه چې د دې قاهرې دفاع به پیاوړې کړي او د امنیت لپاره به په سلګونو میلیارد یورو ځانګړې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان په ختیځه برګمټال ولسوالۍ کې په یو ترافیکی پیښه کې وو کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی د تګ راتګ سړکونه ډیر خراب شوي دي او بیارغونې ته اړتیا لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د برګمټال ولسوالۍ یو تن کارکونکي ګلزمان جانا ازادي راډیو ته وویل د یک شنبه ورځې سهار یو ډاټسن موټر د برګمټال ولسوالۍ له مرکز څخه په سیګرام ته روانو چې په لار کې د یو لرګین پل ماتېدو له امله خور ته پریوته او په نتیجه کې د غپیخه رامنځته شوې ده.
یو سټنډ اکسان او اغزوب کلی کې یو پل دی، پلچک دی، بلکې پلچک هغه پلچک لاندې دا یو بش ماتېدو له امله غورځېدلې دی. یو کس وفات شوی دی، شپږ کسان زخمیان. دا موټر برګمټال مرکز نه په سیګرام خوا د روانو په لاره کې داسې واقع شوی دی.
هغه وایي ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل وو چې په وخت نږدې روغتي مرکز ته رسول شوي او ډاکټرانو روغتي حالت د ډاډ وړ بللی دی. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې ډېرې سرکونه تنگ او کندوکه پر دي او ګڼ خوړونه یې چې تل لوبو ډک وي پلونه نه لري. د دوی په وینا په یو شمیر ځایونو کې ولسونو د خپل ستونزو هواري د پاره لرګین پلونه جوړ کړي دي چې ډېرې وختونه په موټرو کې د زیات بار لامل ماتیږي او دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. دوی له مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د سرکونو رغولو ترڅنګ د پلونو غم هم وخوري. د منډول ولسوالۍ وسیدونکي محمد شاه ازادي راډیو ته وویل
سرکونه مې بسیار خراب استنګ است. د هر جمعه یک ترافیک
سرکونه ډیر تنگ او خراب دي. په هر ونی کې یو یا دوا ترافیکی پیښه رامنځته کیږي او خلکو ته پکې مرګ جوړ لاوړي. څو ورځې وړاندې د نورګرام او دوا بلسوالی ترمنځ ساحه کې موټر لسرک خوېدلې و. له هغه دوه ورځې وړاندې په منډول کې موټر چپه شوی و. په دغه پیښو کې لتیر شو زیاتو کسانو ته مرګ جوړ لاوخته و. موږ له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړو چې دغه سرکونه راته ورغوي څو له دغه ډول مرګونو پیښو خلاص شو. په نورستان کې چارواکي هم د سرکونو خرابواله او د لارو په اوږدو کې د پلونو نشتون مني او وای د حکومت او مرستندوی ادارو په مالی همکاري په بیلابیلو ځایونو کې د نوو سرکونو رغولو او د پخوانیو د ترمیم چاري پیل کړي چې پکې د پلونو او پلچکونو جوړول هم شامل دي. د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې په ترافیکی پیښه کې وو تنو ته په داسې حال کې مرګ جوړ بلاوړي چې په دې ورستیو کې د سرکونو تنګوالي او د موټر چلوونکو د بیغوري په وجه د ترافیکی پیښو او پکې خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو وښتو کچا لوړه شوې ده.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه
هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورس
د مخام لو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د روژتیانو خبرې د روژې پرنګونه برخه کې خبريږي، خو له هغه مخکې ورسته راپور لرو. په خوست کې د کرکټ د بیټونو په یو وړه کارخونه کې ډیر لسو کسانو ته د کار او مزدورۍ زمينه برابر شوې ده. په دې کارخونه کې چې شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ لګښت پر راغلی، په منځني ډول هر ورځ 50 بیټونه جوړیږي او مسؤلینو یې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي دي چې که په بازار کې اړتیا ډېره شي د تولیدات زیاتېدای شي.
په خوست کې له 2 کلونو راهیسې د بیټونو د جوړولو یو وړه کارخونه فعالیت لري چې د دې کارخونې د مسؤلینو په وینا په دې ځای کې 10 لس کسانو ته د دایمي کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. دوی وایي په دې ولایت کې د کارخونو او فابریکو ډیرښت او خلکو ته د کاري فرصتونو زیاتېدل په دې پورې اړه لري چې خلک د بهرنیو هغه پر ځای خپل داخلي تولیدات وکاروي. د یادې کارخونې مالک محمد رحمان مشال رادیو ته وویل
تقریبا 12 نفر سره مصروف دي چې لله الحمد د بیدیا مسافرۍ نه دا خلک حل خل شوي دي. زنه د کندو، زنه د مختلف، زنه د خوست، داسې مختلف خلک سره دي نه
موږ خپل الحمدلله ډېر خوري پرې کوو بیډومونده خبر جوړه وو بیا هم کمی ډېر ټیټ ریټ خلکو ته ویر کو نو بیا هم خلک ډېر سره نه وته خکې دي.
د کارخونه کارګر په اوس وخت کې د بیکاری کچل وړه ده. دا ډول وړې کارخونه د دوی د بوختیاو لپاره خې بولی او زیاتوي. د لږ زیات تنخوا سربېره په دې کارخونه کې کې سبب حرفه هم زده کوي. دوه تنو کارګرو ثواب خان او سید ولی ویل
زه ډېر خوښم چې په دې کارخانه کې کار کوم. دا کوم لارګای چې دا په دې ځای کې دا مونږ د بامیانو د ورداګونه د غزاینه خوسته انتقالو مونږ دا الکان چرشی پرمایش غړي مخکې خاري پاکستان یو بل حیوان نه ورغ وختل. شکر الحمدلله اوس چې څو راشي دلته مونږ خپل بیت پرمایش ورته جوړو.
کوم په ډیزاین کې څو خارج ملکونه بیت راځي کنه مونږه په اغه نه خ بیت مارکیټ ته وړاندې کوو او کیفیت هم خي. کوم څه خارجي بیتونه دي اغه نه خ بیتونه مونږ جوړو.
د بیتونو د لوی او وړو پلورنځي او دکاندارانو بیا وایي سره لري دي چې د کرکټ لوبې مینوال ډیریږي، خو د اقتصادي کمزوري له لاسه د پخوا په شان لوبغاړي سپورتي وسایل نه اخلي. د سپورتي وسایلو یو دکاندار عبدالرحمن ویل
نو خلک سامان اخلي خو لکه اقتصادي مشکلات زیات دي. لکه مخې به خلکو چې 2000 روپۍ مصرف کړل نو 1500 داسې مصرفونه کوي. داسې بیټ اخلي مخې به بیټونه خلک قیمتي بیټونه اخیستل نو خلک کوشش کوي چې ارزان بای بیټ واخلي.
د خوست د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې 2 سره 2 سوه وړې کارخونې او نسبتا لوی فابریکې په رسمي توګه ثبت او راجستر دي چې دا مهال په کې شاوخوا 2000 کسان په کار او مزدورۍ بوخت دي. اقتصادپوهان وړې کارخونه د کورنیو په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په برابرولو، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهم بولي او وایي په دې سره د کورنیو او هیواد اقتصاد هم پرمختګ کوي.
دروژې رنگونه
زه عبدالمنان لایک یم د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د کلا د ډاګ نمنده. شکر دې ډېر ښه تیریږي، ډېر ښکلی موسم دی. خدا چې د ننګرهار ولایت بیا د چین او سپینغر ولسوالۍ زموږ ټولې ولسوالۍ اکثریت ډېر بې وزله خلک لرو، ډېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان یو. نو دا چې قیمتي ده او په ننګرهار کې بیا زموږ خاص کارونه هم نشته، ډېر بې وزله خلک لرو. یو کم تعداد خلک به چې دا غوی کاروبار جوړ یا دکاندار وي یا کومه وظیفه ولري، نور ډیر مشکلاتونه لرو. او بې وزله خلک او بې وزله کورنۍ مو ډیرې دي، دغه روژه ډیرو مشکلاتو کې تیریږي.
زما نوم سید الله دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. الحمدلله روژې ډیرې خیر والی دي، ښې تیریږي. تر اوسه پکې کوم داسې خاص تغیرات د نورو روژو سره نه لیدل کیږي. مثلا د تیر کال په رمضان کې موږ دغه شان اوسم، یعنی کوم داسې خاص تغیرات پکې نشته. خو یوازینۍ ستونزه چې هغه په نور رمضانونو کې مو اوسم موجوده ده، هغه د توکو د بیو د نرخونو لوړوالی دی چې دا ستونزه اوس هم موجود ده، مخکې هم موجود وه. او دغه ستونزه تر اوسه حل نه شوه. نو زموږ هیله له مسؤلینو تجارانو دکاندارانو نه دغه ده چې په دې برخه کې په خپل ولس باندې رحم وکړي او په دې برخه کې د خپل ولسونو سره ډېره همکاري وکړي.
زه عبد المصویر د ننګرهار ولایت د چین لسوالې د چلګزی څخه تاسو ته یعنی د روژې دا کوم روژې چې اوس په افغانستان کې ده واقع چې خلک د ډېر مشکلات سره مخامخ دي، ځکه روژه خو برکتي میاشت ده، خو خلک د روژمات یا عزا یعنی طعام عام ولاکې نه لري، خلک ډېر بې وزله دي، ځکه چې د یوې ډوډۍ وس نه لري، بیکاری پکې زیاته، روژه به څنګه خوري؟ یعنی که چیرته ځوانان په کار باندې مشغول یا د ځوانانو کاري فرصت برابر وي، ان شاء الله تعالی روژه به ډېره ښایسته وي، خو اوس په حال په افغانستان کې روژه ډېره خرابه ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. را سره اوسئ رانو اوریدونکو، بیا به هم زه احمد تکل له تاسو سره یم په 15 دقیقې بحث کې چې متحدو ایالاتونو ته د داعش ډلې د یو جګپوړي غړي محمد شریف الله د سپارلو په اړه بحثونو ته د خبرونه ځانګړې ده. خو لومړی لنډ خبرونه واورئ. پکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استاذ روزا اوتنبای ونند ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د هواد د روان وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په یو بیان کې ویلي چې دا غونډه به د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو پیل شي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغان خزو د بشري حقوقو، د افغانستان د سولې او امنیت په اړه بحثونه وشي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پروند د پاکستان له زندانونو 21 خوشی شوی افغان کډوال هیواد ته ستنه شوی. د کندهار ولایت د سپین بولدک د سرحدي امریت د معلوماتو لمخې دا کسان د بلوچستان یالت په بیلابیلو سیمو کې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوی او له 5 تر 15 میاشتو پورې بندې تیر کړی. د پاکستان پولیس وایي په بلوچستان یالت کې وسلوالو درې کډوال نایان په ډزو وژلې دي. د پنجګور ښار د پولیسو افسر محمد زید فرانس پرس خبري اژانس ته پیښه تایید کړې او ویلي دي د نایان له سند یالت څخه پولیس وایي دا وسلوال پرون نوښته د یو نایي دکان ته نوتل او پر هغوې ډزې وکړې. د دې برید پرته روسه کومې ډلې نه ده منلې. او ایران، چین او روسیې کلنی ګډ سمندري پوځي تمرینات پیل کړي دي. د روسیې او چین جنگي کشتۍ د ګډو کلنیو سمندري تطبیقاتو لپاره د ایران اوبوتنه نوتی دي. د ایران تسنیم خبري اژانس راپور ورکوي چې د سمندري امنیت کمربند په نوم د تمرینونه د چابهار ساحلي ښار ته نږدې ترسره کیږي او اصلي پړاوي سبا پیلېږي. او سپورتي خبر هم ده چې د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله نن تایلند ته ولاړه ترڅو هلته د 2015 کال د آسیا جام پر روزنیز کمپ او لوبو کې برخه واخلي. دا لوبې د مارچ په 6 پیلېږي. 25 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي نظام څه کوي چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
25 دقیقې باسته خرغلست. قدر من اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې به د پاکستان لخوا د امریکا متحده ایالاتونو ته د داعش ډلې د خراسان څنګه د جګپوړي غړي محمد شریف الله د سپارلو په اړه بحث وکړو. شریف الله توران دی چې د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل د هوایي ډګر په ایبي دروازه کې خونړۍ چاودنه تنظیم کړې وه. د حمله کې ډیرلس امریکایي سرتیری او له 100 ډیر افغانان ووژل شول. دغه محاکمه اوس مهال په امریکا کې روانه ده. ولسمشر ډونالد ترامپ د کاپ په 14 د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د حکومت لخوا د شریف الله د نیول کېدو او امریکا ته د هغه د سپارل کېدو خبر ورکړ. یوه ورځ وروسته د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر وویل چې شریف الله امریکا ته رسیدلی دی او محاکمه کیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په غبرګون کې وویل چې دا موضوع په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې په پاکستان کې د داعش ډلې د یو غړي نیول د دې ښکارندوی کوي چې داعش پاکستان ته پناه وروړې او هلته یې ځالې جوړې کړي دي. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې شریف الله څوک دی، پاکستان څنګه اول دی امریکا ته وسپاره، او آیا دا مسله به د داعش له کمزورتیا سره مرسته وکړي که نه. د دې خبرونه میلمانه دي د برلین د امنیتي مطالعاتو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د چارو یو بل شنونکی احسان الله احمد زی. د دې خبرونه کوربه ز احمد تکل یم. مخکله دې چې ملمنو سره خبرې پیل کو، ستاسو پام د همدې موضوع په اړه د یو لاند راپور اوریدو ته راګرځوم.
د امریکا ولسمشر ویلی په 2021 کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د شوی ځانمرګي برید تر هکون کې چې ډیر لس امریکایي سرتیری پکې وژل شول نیول شوې ده. ډونالد ترامپ له لوړې وروسته کانګرس ته په خپل لومړنۍ وینا کې ویل دا د حق امریکایي سرتیرو کورنۍ او ته یو مهم ورځ ده چې په دغه حمله کې وژل شوی وو.
خوښیم نن شپه د هغه ترهګر نیول کېدل اعلان کړم چې د کابل په هوایي ډګر کې د ظالمانه برید عمده مسؤول و. هغه هم دا اوس دلته په لار دی چې د امریکا د تیری تورې عدالت سره مخ شي.
خاغلی ټرمپ ویل چې په دې برید کې تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی دی. د پاکستان له همکارۍ مننه وکړه، خو د نیول شوی کس د هویت په اړه جزئیات ورنکړل. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د داعش خراسان څنګه د نیول شوی لوړ پوړی قومندان شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی. شریف لیکلی چې یاد مطلوب ترهګر دوی په ډیورن کرخه د بریالیو عملیاتو پر مهال نیولی دی. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا رسنۍ او تپاستولی یو غږیز پیغام کې ویلي دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري.
وایي کی باز د ایشاد
او دا چې د ایشاد پاکستان کې نیول کیږي دا په ډګه کوي چې د ټلې حمل ته پناه وړي او هلته پټنځایونه جوړ کړی دي. لپاره د مرغ یو شمیر هیوادونو داعش ته ځایونه ورکړي او د روزنې اسانتیاوې ورته برابرې کړې دي.
نوموړي زیاته کړې چې دوی خپل د داعش سره په مبارزه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د فدرال د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کیش پټیل د دې خبر په تایید سره د چهارشنبه پورس په خپل ایکسپانه لیکلي یاد کس بیګاش په دغه ادارې او د امریکا د مرکزی اطلاعاتو سازمان سی ای ای تسپارل شوه دی. یادونه ده چې د 2021 کال د اگست په 28مه افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټولو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې د 14 امریکایي سرتیرو ترڅنګي لیوسل او یا ډیر افغانان وژل. د کابل په هوایي ډګر د دغه حمله مسولیت داعش خراسان څنګه منلی وو. هغه مهال د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ویلي وو چې بریدکون کې عبدالرحمن ال لوګری نومید او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پونځي مخکنی محصول وو. دغه ادارې ویلي وو چې نوموړی له حمله یو لس ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډیرو نورو زندانیانو سره خوشی شوی وو.
د داعش ډلې د غړي محمد شریف الله په اړه راپور مو اوریده. په راپور کې مو دا هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تایید کړی و چې پاکستانی چارواکو شریف الله متحدو ایالاتونو ته سپارلی دی. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې میلمانه دي د برلین د امنیتي مطالعاتو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د چارو شنونکی احسان الله احمدزی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی بحث له ښاغلي اتمر سره پیلوم. اتمر صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې د شریف الله نومي په پاکستان کې څه کول پاکستانی و که هلته اوسېده؟
مننه تاسو ته جناب عزیز صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. اول خو باید په دې باندې خبرې وکړو چې دغه عملیات کوم چې د شریف الله د نیولو سبب شوی دا یو مشترک عملیات، یعنې د امریکا او د پاکستان د ISI په ګډه یو عملیات. معلومات امریکایی استخبارات برابر کړي وو، چون امریکا دغه کار خپله ونه کړه ځکه چې ځینې مشکلات د دواړو هیوادونو ترمنځ وو. نو بیا د ISI نه دوی د همکاري غوښتنه وکړه او ISI په دغه برخه کې بیا دا سړی شریف الله تسلیم کو او امریکایي مقامات ته ورک پلاس ورک.
اتمر صاحب، دقیق معلومات شته چې په کومه سیمه کې نیول شوی؟ اوس چې په همدې بحث کې وبخه
دقیق معلومات تر اوسه پورې ما ترلاسه کړی نه دی، لیکن په سرحدي برخه کې د کوم چې پوله دی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ، داسې ویل کېږي چې د بلوچستان په سیمه کې دا نیول شوی. سره د دې نه چې د شریف الله په نوم دوه کسانه نور هم پخوا نیول شو او هغوی هم داسې اداره شو چې دا کس دی چې د کابل په هوایی میدان کې د امریکایانو د وتلو په وخت کې د چاودنې مسؤول و. گرچه د جمهوریت ځینې امنیتي چارواکي دا هم وایي چې دا شریف الله دوی سره بندي و په 2019 کال کې دی نیول شوی و. بیا کله چې 2018 کال شو دا په هغه سلسله خوشي شو کوم چې طالبان واکمن شول او یو تعداد ډېر زندانیان د پلچرخي نه آزاد کړل شو. بله خبره دا ده چې د افغانستان په مورد کې کوم چې امریکا او طالبان سره په دوها کې خبرې اترې کولې 40,000 بندیان کوم چې د جمهوریت د حکومت په قید کې وو هغوی د خلیلزاد او د امریکا د فشار له وجې نه
په دې باندې بیا هم خبرې کوو. اتمر صاحب، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دا په افغانستان پورې اړه نه لري. رښتیا هم شریف الله که د افغانستان دی او دلته بندي و نو په پاکستان کې څه کول؟ دا سوال حل شوی
نه؟ ځکه ګوري په افغانستان کې دغه 40-50 کاله چې جګړه او ناخوالې روان دی، د دې اصلي عمل د پولې نه غاړه دی. همدا خپله طالبان چیرته اوسېدل؟ آیا دغه طالبانو په کویټه کې خپل شورا نه درلوده، په پېښور کې نه درلوده، په نوشهر کې نه درلوده، په شمالي جنوبي وزیرستان کې نه درلوده؟ دوی فعال نه و، پاکستان دا نه کتل، دنیا دا نه کتل. دا خو ټولو ته معلوم دی چې پاکستان د دغه ترهګرو ډلو ځاله دی او د دوی بزنس او تجارت همدغه دی چې د سیمې هېوادونه په دوی باندې وګواښي او د غربیانو نه د نړیوالو نه پیسې ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه احمد زی صاحب، ښه راغلاست. پاکستان وایي چې شریف الله د افغانستان دی، ستاسو معلومات څه دي؟ شریف الله په رښتیا څوک دی، د کوم ځای دی؟
ډېره مننه تکل صاحب تاسو ته، قدرمن مشر میلما اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هیلې. زه فکر کوم چې شریف الله د افغانستان دی، مخکې په افغانستان کې نیول شوی دی او د هغې محکمې چلته دی پکې حاضر شوی. ویډیو هم د افغانستان رسنیو نشر کړې وه. ولې دلته په پاکستان کې د دوه اوسېدل دا کومه لویه خبره نه ده؟ دا د پاکستان او افغانستان چې کومې سرحدي سیمې دي، د دې مانیټرینګ، د دې کنټرولول دا ډېر سخت دي. دلته ډېر اوږد سرحد دی په منځ کې. موږ او تاسو وینو د تیرو 40 کالو راهیسې چې دلته دا دوه نړیوال قدرتونه ناکامیږي. د هغې علت همدغه سرحدي سیمه ده چې دلته خلک اخوا او دیخوا په آسانۍ سره اوړي راوړي. نو که دا نیول شوی هم وي دلته په پاکستان کې، د دې معنی دا نه ده چې دلته د دوی پناهګاوې دي، ځکه د داعش یا خراسان چې کوم ګروپ دی هغه د پاکستان حکومت سره په جنگ دی، د افغانستان چې موجوده کوم حکومت دی هغوی سره په جنگ دی. یعنی دلته دوستي نشته، د دوه درې طرفه دښمنان دي سره. اوس پوښتنه دلته دا پیدا کیږي، کچیری دغه شریف الله پرشتیا هم د کابل د چاودنی مسول دی، نو لدې ټرمپ څخه د امریکا د موجوده چې کوم ولسمشر دی ډونلډ ټرمپ، لدې څخه مخکې بایدن په واک کې تیر شو، نو امریکا خپل ملي ګټې هغه په هیڅ صورت نه پریګدي. تاسو ګوري په یمن کې، افریقا کې، نور ځایونو کې هغه د خپل ملي ګټو دفاع کوي، عملی ارس کوي. نو ولې د بایدن په حکومت کې دغه موضوع سرته نه رسیدل چې پاتې و چې یو د میټر ډونلډ ټرمپ په واک کې راغی؟
دا پښتنه جديده احمد زی صاحب، په دې خاطر چې دا عملیات خو امکان نه لري چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له لوري وروسته د پلان شوی وي بیا د عملی شوی وي، دا خو به حتما په خاطر د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري، امنیتی همکاري وي او په دې برخه کې به عملیات هم پلان شوی وي، که څنګه که دا لوري وروسته دا کار شوی؟
نو فکر نه کومه که په خوا په دې باره کې څه هغه شوی وای، پروسس یا پروګرس یا پیشرفت شوی، ځکه که شوی وای نو بیا بایدن هم دی او امریکا ولسمشر وو او هغه هم کولای شو. دا دونه غټه خبره نه وه. افغانستان کې چې کوم موجوده چارواکي دي دوی سره دوه تړون کې دا منلې ده چې د افغانستان څخه به نور هیوادونو ته تهدید نه پیښیږي. دا چې شریف الله که په پاکستان کې نه وو دوی نه شو نیولی، نو ظاهره خبره ده په افغانستان کې به نو هغوی کولای شوی چې په دوحه کې د قطر کم چارواکی دی یا طالبان او استاد دی غوی ته ویلو چې دا سړی مونږ ته مطلوب دی د عدالت په افغانستان کې دی. نو دا عدالت یو پښتنه شته په مېز کې چې په دونه کم موده کې دی امریکا د نوی ولسمشر لخوا څخه د سی او کس نیولو. نو دا به وخت پریدو چې د باره کې بیا وخت سوې
او په دا کم وخت کې څنګه بیا هم دا سوال تر اوسه پورې هم یو جدي سوال دی. یعنی دلته د طالبانو حکومت وایي چې دا په مونږ پورې هیڅ اړه نه لري. پاکستان په دومره لږ وخت کې کولای شوای چې د شریف الله ځای ځایګای معلوم کړي، نو ولې په خپله عملیات نه کول؟ یعنی سوال دا دی چې په رښتیا دا شریف الله دی که نه؟ احمد زای صاحب،
یاره نو زه دا وایم چې ګوري کله طالبان افغانستان کې نوی راغله په واک کې ناستل ډیر نږدې وختو کې کابل کې یو ځای 14 وشو بمبار وشو وای چې دا د القاعده د مشر الزویری کور او هغه په کلمان زلاړ، لیکن تر ننه پوری داسې کوم شواهد دنیاوالو ته وړاندې نشول چې یا ته د ګرځیدلې یا د شوشوي چې دا د کور وو. نو دا موضوع هم عین یاغي سره ورته دا اوسه پوری چې دا کس دونه وخت آزاد وو د ګرځیدلې دلته اوس یو د مینی ولکیږي د مسکو 14 د پوری تړل کیږي، افغانستان کې به شمار 14 د پوری تړل کیږي. نو ولې دا کس په خوان راته پر رسنیو کې رسنیو سرټک نه جوړی د چنند سي کم وخت کې دغه موضوع؟ نو سوال ډیر د سي جديد ده او معلومات نشته چې اوس د دې مالي مونږ سره کم قضاوت وکدلته
او معلومات سوی احمد زای صاحب چې لسانه ولا سره چې ویل کیږي د داعش ډلې مشر دی او غالبا شریف الله د هغه مرستیال دی، د دې دواړو ترمنز څه ډول اړیکې دي؟ دوی څوک دي حقیقتا ژوند دي ک ځینې خلک داسې یو تیوریګان هم ورکوي چې وایي نور کسان کیدای شي چې د سانه ولا او شریف الله په نومونو معرفي شي وي امریکا ته سپارل شي وي.
زه دا وایم کله چې نوی په عراق او په شام کې د ایسس یا داعش یا اسلامي دولت دا ډله راغله ظهور وکړه، د دوی مشر چې ابوبکر بغدادي ځان خلیفہ اعلان کړ، هغه د رسنۍ مخ کې راغې له دوی به د افغانستان طالبانو ته دا تانه ورکوله چې تاسو مشر ورک دی غیب دی زموږ په میدان کې دی. نو د وخت په تیریدو سره چې کله د هغوی مشران هدف وګرځول شول، دوی دا یو زده کړه وکړه چې پر رسنۍ کې زموږ د مشرانو راتلل دا موږ ته ضروری دي. نو یو خود کې دی شیدای چې د افغانستان غونډه حساس سیمه پنن سبا شرایطو کې د دوی د مشر پټیدل با د دوی په ګټه وی او بل دوم اټکل دار کې دی شي چې دا کم مشر چې د دوی د سنا اولاد دا نوی چې ته په جنگ کې یا بمبار کې وشل شوی وی او دغه په ځای کوم بل مشر دوی ټاکلې وی، لیکن دوی دا اعلان نکي پر سنیو کې چې راز موږ مشر وشل شوی دی.
ډیر زیات مننه احمد زای صاحب. بیا هم تاسو ته راځو وړاندې دا مسله هم سیړو چې آیا د پلچرخی په زندان کې نور داسې بندیان لکه شریف الله او ثناء الله چې د لوړې کچې بندیان او خطرناک بندیان وو کنه؟ خو اوس یو ځل بیا ورځو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب، پاکستان د شریف الله سپارلونه له امریکا نه څه ترلاسه کړل؟
ګوره، پاکستان یو مخصوص د پاکستان روابط په دې وروستیو وختونو کې د امریکا سره ډېر ښه نه وو. یعنې پاکستانیانو داسې فکر کاوه چې اول خو کله چې ترامپ واک ته ورسېد، دوی داسې فکر کاوه چې ګویا د نواز د شهباز شریف حکومت باندې به د عمران خان په مورد کې سیاسي فشار راولي، لیکن هغسې ونه شو. او شهباز شریف کله چې د پاکستان صدر اعظم شو، دوی هغسې روابط د امریکا سره نه درلودل. کله چې دغه مسله شو، یعنی دغه جوینت اپریشن د امریکایانو د خوانه د پاکستان نه غوښتنه وشوه چې پاکستان دې په دغه برخه کې همکاري وکړي، نو پاکستانیان ډېر په دې کې خوشحاله شول چې یو زمینه او فرصت دوی ته مساعد شي چې دوی امریکا سره مرسته وکړي. در حال چې که موږ د تروریزم او ترهګري اصل ځالې وګورو، د دوی روزنځایونه وګورو، د دوی پټنګالي وګورو، دا ټول په پاکستان کې دي. دا ټولو ته معلوم دی، ګرچې په افغانستان کې په ځینې سرحدي ساحو کې لکه نورستان او کونړ او پکتیکا او احتمالاً په نور ځایونو کې به وي، لیکن هلته د دې څلوېښت پنځه څلوېښت کلونو را په دېخوا هلته ډېر د دوی هغه تاسیسات او امکانات ډېر د پاکستان د حکومت تر نظارت لاندې دا شتون لري. نو دا د پاکستانیانو دپاره یو ښه چانس و، او ترامپ په دې برخه کې د پاکستان نه مننه وکړه، او دا یو هغه شو د پاکستان دپاره یو لاسته راوړنه شو. لیکن په مجموع کې که موږ داسې فکر کړو، یو خو دغه هغه هېوادونه دي چې د دغه ترهګر تر شا ولاړ دي، او دا سیاسي اخ لري، یعنی دغه ترهګرې ډلې منحص دي یو ابزار، منحص دي وسیله د دغه هېوادونو د رقابت د پر مخ نیولو په خاطر استفاده ځینې کېږي. عربي هېوادونه دي، مخصوصا سعودي عربستان دی، دلته په سیمه کې غواړي دا چې یو قوي قدرتمند قوت د دوی موجود دي، او هغه دغه ډلې دوی روزي. اکثره د داعش دغه غړي چې دي دوی سلفیان دي، او یا مثلا توندلاري دي. او دلته پخوا هم په کونړ کې، په نورستان کې، په شینوارو کې، په دغو ځایونو کې دغه خلک موجود، یعنی شتون یې درلوده. کله چې په 2015 کال کې دوی د داعش د سوریې او د عراق هغه وټکول شو، البغدادي له منځه لاړ، دوی بل ورژنې چې هغه د خراسان په نوم، خراسان دلته شاملېږي په افغانستان او منځنۍ آسیا او پاکستان او ایران، نو داسې یو لوی وسیع دایره دوی جوړ کړه، او دا یې د خراسان په نوم. او د دې تر شا عربي هېوادونه، مخصوصا سعودي عربستان، دا تمویلوي، او د سیمې هېوادونه چې دي لکه پاکستان، د دې تسهیلوونکي دي. او دا یو لویه پروژه ده، یعنې دا په دې پورې محدوده نه ده چې شریف الله څوک دی او چا بم په هوایي میدان کې چولی و. زما یادېږي د دغه بم د چاودنې نه یو هفته مخکې په تلویزیون کې، په راډیو کې دغه اعلانونه کېدل چې داعش حمله کوي. یعنی دغه ما خپله د تلویزیون د لارې نه اورېدلی چې، لیکن امریکایان هغه وخت کې هېڅ عکس العمل ونه ښود. پس لاغه چې دغه بمباري هم وشو یا دغه انفجار وشو، امریکایان راغلل په یو کور باندې چې دغه کور نه غړي بېګناه بېچاره کسانو هغه یې ووژل. یعنی دا په مجموع کې یو ابهام، یو سردرګمي شته دی چې دا ورشي.
ډیره زیاته مننه اتمر صاحب. د خبرونې تر پایه پورې یوازې څو دقیقې پاتې دي، کوشش کوو چې د خبرې لږ سره لنډې کو او متمرکزې کو. احمد صاحب، یو ځل بیا تاسو ته راځمه. طالبانو ته د شریف الله یا محمد شریف الله د نیول کېدو په اړه خبر نه و ورکړل شوی، یعنی دا کار عموما په دې ډول عملیاتو کې د دریو ښکېلو هیوادونو چارواکي باید، یا امنیتي مامورین یا امنیتي ادارې باید ښکېلې وي. یعنی د دې معنی دا ده چې طالبان له نړیوالو قراردادونو توافقونو نه وتلي دي؟
نه، زه فکر نه کوم چې داسې وي، ځکه د توافق له وتلو یا له توافق څخه د وتلو ځینې دلایل باید وجود ولري. د دوی چې کوم مهم توافق د دوهې دی، هغه دوی دا کړی دی چې موږ به دلته هغو خلکو ته مختصر چې هغه د امریکا خلاف یا هغوی ته دلته اجازه نه ورکوو. اوس که د آیسس کې خبره ده، د داعش خبره ده، نو هغه دوی ورته په ثبوت کې وایي چې هغه بله ورځ په وزارت مهاجرین کې زموږ د مهاجرینو چارو وزیر چې کوم د حقانی ډلې مهم کس و، هغه په انفجار کې دوی راووژه. داسې نور ډېر مشران دي دوی وژلي دي، نور داسې څوک نشته دي چې هغه دوی ثابته کړي د توافق نه سرغړونه شوې ده. نو ابل طالبان سره کوم معلومات نه دي شریک کړي چې د استخبارات لخلي چې دا سړی په پاکستان کې وو په پاکستان کې نیول شوی نو دلته غوي دا اړینه نه ده ګڼلې چې دوی پکې داخل کی او ور سره ځینی ګلې هم لري د امریکا چې کوم چارواکي دي طالبانو څخه د امریکایي وسلې چې غوي ګوري دلته او یا د دوی دا چلن چې د افغان میرمنو سره یا افغانانو سره دا نړیواله ټولنه ګوري نو اتمن کرکه پیدا کیږي د خلکو په ځلونو کې ولې په عموم کې چې په نړیوال سټیج باندې دوی د غوي په خلاف ودرېږي هغه تړون نه دوی سرغړونه نه د کړی او ورته خي چې مونږ لا غوي سره په جنگ کې اخته یو.
مننه. او اتمر صاحب فکر کوي چې پاکستان یو ځل بیا ل امریکا سره په اړیکو کې طالبان شاته وغورځول او خپل مخ کې شو؟
یقینا اوس وخت د پرخم دغه سی او شی لیدل کیږي. اول دا چې دغه فکر ډیر زیات خپل پاکستان امریکایانو ته ورکوي چې دغه سلاګانې دوی باید بیرته امریکا ته ورکړي او پاکستان یو بل بانم په دغه برخه کې کوي. او هغه دا دی چې وایي دلته ټي ټي پي د دې نه ګټه اخیسته او زما امنیت ته تهدید دی او دا زمونږ په نقصان دی زمونږ په امنیت ته خطر دی. یعنی دا د امریکا دپاره یو نوی سوژم دی او خپله ترامپ هم دا خبره کړې چې دغه سلاګانو به بیرته مونږ اخلو. دا خپله دا ایجابوي چې یو تنش یو کشمکش د افغانستان او د پاکستان ترمنځ راپیدا شي او په دې کې پاکستانیان کوشش دا کوي چې بیا افغانستان دې د دوی له عینکو نه مطالعه شي او امریکا یا نور هیوادونه هر مشکل چې دوی افغانستان سره لري هغه باید د پاکستان د لارې نه وشي. نو پاکستانیان په دغه برخه کې بیا یو سټیج ترلاسه کړی او دا ډیر مهم دی چې مونږ یا افغانان باید په دغه برخه کې جدي اوسي او کوشش دا وسي چې پاکستان ته دغه موقعیت په لاس ورنشي.
مننه. احمد زای صاحب په پلچرخی کې یا په نور زندانونو د افغانستان کې خای بګرام کې نور داسې بندیان شته چې د شریف الله او د ثناء الله په اندازه مهم او خطرناک بندیان وي؟
دا موجوده وخت کې خای کې د سقوط په وخت کې
هغه وخت او اوس مهال
نو هغه وخت کې بيخي شک نشته دی چې په دنیا کې حکومتي جهادي ډلې دي او هغه کولې شوې چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. حتمان دی هغه غړیال تول مونږ تاسو ولیدل لاغه څخه د ټي ټي پی چې کوم مشران ول کونړ جلال آباد خو روانو رینجر ورسره وي هغه خپل جشنونه کول همدا شه نور د گاونډیانو تاجکستان او د دې ملکونو هغه غړي چې کوم هغه وتلتنه القاعده او دا ټول خلک پکې ول او په موجوده کې چې تر کومه ځایه زه فکر کوم که په جهادي ډلو کې څوک په پولي چرخي کې وي نو طبي خبره ده چې هغه به د ISIS کې د خراسان ډلې غړي وي چې هغه وسلته افغانستان کې له طالبانو سره په جنگ اخته دي. نو اتمنی ده چې چیرته جنگ کیږي یو نیم غړي د دوی زندانی کیږي او ځینې وژل کیږي.
مننه. اتمر صاحب ستاسو په نظر دغه ډلې چې اوس احمدزی صاحب یادې کړې د تاجکستان او د چین او د مختلفو هیوادونو د منځنۍ آسیا وسلوال هغوی چې په داعش کې نه دي دا له طالبانو سره نږدې دي او که فکر کوي چې تمایل داعش ډلې ته زیات دی؟
نه دوی طالبانو سره نږدې دي ځکه طالبان دا تضمین هم نړیوال ته ورکړی چې د دغه ډلو نه به نړیوال ته کوم تاوان رسیږي. لیکن په مجموع کې زما ارزه ده چې دغه ټولې ډلې چې دي دا د خدای په خاطر دغسې ډلې نه دي چې دوی د اسلام دپاره دوی جګړه وکړي یا د دین دپاره. دوی نیابتي ډلې دي د هیوادونو د ستراتیژیک موخو د پولي کولو په خاطر هغه هیوادونه چې خپل رقیبان په سیمه کې دوی ګواښي. دغه ټولې ډلې چې دي تاسې وګورئ مثلا انصار الله دی ایغور دی د چین دپاره جیش الاکل دی د ایران دپاره القاعده دی د افغانستان نه د بهر داعش دی همدغسې او ټي ټي پي دی د پاکستان همدغسې. دغه ټولې ډلې دلته د یو هیواد دپاره د تهدید یو منبع دی.
مننه. ال نیمه دقیقه نه په کم وخت کې احمد زای صاحب کراته وایست چې دا برید دی ای بی دروازه شریف الله پلان کړی او که عبدالرحمن لوګری
دا عبدالرحمن لوګری پلان کړی او لاغې نه مخکې د هند ته تللی و هغه ځین استخباراتو بیرته را رپورټ کړی او شک و پی بیا دلته چې زندانی مو د سقوط کې خوشی شوی او دغه کار هغه تیار اماده و ورته بس هغه ترسره کړی.
ډیره زیاته مننه له دواړو میلمنو نه قدرمنو اوریدونکو د سیاسي چارو شنونکی د سیاسي او امنیتی چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر او همدارز د امنیتی چارو بل شنونکی احسان الله احمدزی په 25 دقیقې باس کې لمون سره میلمنو د ازادي رادیو د خبرونو په همدې ځای پاتور رسیده را سره اوسې د نور خبرونو د اوریدلو لپاره.